السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2018 کال د جون د میاشتې نه همانی ته دا ملیحه میرزاده ایم او د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره 19 پروګرام پام کولرو خوول خبرونه له بریوال کاکړو.
نمړی د مهم خبرونو سره ټکی. پاکستان او چین وایي د اسلامي دولت ډلې له لوري د چینایي وګړو د وژنې داوی پلټنې کوي. افغانستان د اسلام آباد هغه تور رد کړی چې ګواکې هند افغانان د پاکستان پر ضد کاروي. او برطانوي وزیر اعظم تریزا مے کنزرویټیو ګوند تر پرونی ټاکنو وروسته په پارلمان کې اکثریت له لاسه ورکړی دی. اوس بشپړ خبرونه. چینایي او پاکستانی چارواکي وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغې دعوې په اړه پلټنې کوي چې وایي له بلوچستانه یا تښتول سوي دوه چینایي وګړي وژلي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې نن سهار وویل حکومت یې له پاکستانیو چارواکو معلومات غواړي. پاکستاني چارواکي وایي د پیښې پلټنې کوي خو تر اوسه یې مړی نه دي موندلې. اسلامي دولت ډلې تیره شپه ناوخته د هغوی د وژنې ویډیو خپره کړه. اسلامي دولت ډلې د تیر میاشتې په وروستیو کې دا کسان له کوټې تښتولي وو. د مشال خان د مقدمې لپاره د وکیلانو نوې ډله جوړیږي. د مشال خان پلار محمد اقبال اقبال نن مشال رادیو ته وویل چې په دې ډله کې به یو وکیل د صوبایي حکومت لخوا شامل وي.
زمونږ خپل چې کوم دنو د لطیف افریدی په قیادت کې مونږ خپل ټیموم د وکلاو جوړو. مونږ سره وکیلان خپل شته خو لیکن مونږ دا وو چې حکومت که مونږ له یو وکیل راکي ما ته وګوره مضبوطو چا پروفیشنل وکیل وي او هغه وکیل به زمونږ په مغزه وي چې یو هغه وکیل چې کوم دنو یریږي نه یو هغه چې دن خرڅیږي نه.
د وژل سوي مشال خان لخوا د وکیلانو په ډله کې شامل سلیم خان وای په دې کیس کې شاوخوا 16 ملزمان دي چې هغوی تر اوسه د 16 وکالت نامې جمع کړې دي. د سلیم خان په وینا د دوی لپاره هم دا ممکنه نه ده چې یوازې په یو یا دوه کسانو دا مقدمه پر مخ یوسي. د سواد د کابل تحصیل پولیس وایي خسرګنۍ د خپل انجور ژبه پرې کړې ده. د پولیسو یو افسر ریاض خان تیر مازګر مشال رادیو ته وویل د فاطمې په نوم د دې ښځې د ژبې پرې کولو په تور یې د هغې د خسرګنۍ درې غړي نیولې دي. د نجلۍ پلار زبیر وایي خسرګنۍ فاطمه وهلې چې دا مهال په روغتون کې ده. د کابل روغتون ډاکټر صبور وایي د فاطمې پوره درملنه په سواد کې نسي کېدای. د ده په وینا هغه ځکه چې خبرې نسي کولای او عملیاتو ته اړتیا لري. په دې محاڅه وکړه چې د نموړې له خسرګنۍ سره خبرې وکړو خو بریالي نسو. افغانستان د اسلام آباد دا تور رد کړی چې ګواکې هند د افغانستان خاوره او افغانان د پاکستان پر ضد کاروي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد بیګا مشال رډی ته وویل کابل هیچ چاته دا اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره یا ولس یې د بل پر ضد وکارول سي. د ویل داسې هیڅ ثبوت نشته چې هند د افغانستان خاوره د پاکستان ضد کارولې وي. تر نوموړي څو ساعت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې تور پورې کړی و چې هند په پاکستان کې د لاسوهنې او د اسلام آباد او کابل د اړیکو د خرابوالي لپاره افغانان استعمالوي. د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي ګوند به یې د افغانستان په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. نوموړي تیر مازدیګر په کابل کې خبري غونډې ته په وینا کې پر اړوند ادارو غږ وکړ چې د پارلماني انتخاباتو روڼوالی دې باوري کړي.
دا سیستم باید بدل شي. چاره ای داده چې موږ د متناسب تمثیل په بنسټ باندې انتخابات ومنو. یو ځل انتخابات او له خلکو یو ځل په 15 کالو کې غوښتنه چې راشي د صندوق مخې ته ودرېږي او خپل رای په صندوق کې واچوي.
حکمتیار زیاته کړه چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې به د هغه نوماند ترڅنګ ودرېږي چې د هیواد دننه او بهر ملاتړ ولري. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو ټاکنې له پارلماني انتخاباتو سره هم مهاله ځکه نسي کېدای چې لا د ولسمشر او ولایتي شوراګانو د دندې موده نه ده پوره سوې. د برتانوي وزیر اعظم تریزا مے کنزرویټیو ګوند تر پرونی ټاکنو وروسته په پارلمان کې اکثریت له لاسه ورکړی دی. که څه هم یاد ګوند اکثریت له لاسه ورکړی خو بل ګوند هم دومره چوکۍ نه دی ګټلی چې واک ترلاسه کړي. دې حالت په دې اړه شکونه رامنځته کړي دي چې وزیر اعظم تریزا می به له اروپا څخه د برتانیا د وتلو خبرې اترې څنګه پرمخ وړي. په برتانیا کې د پارلمان د 1650 چوکیو لپاره انتخابات وسو. تر اوسه کنزرویټیو ګوند 318 او لیبر ګوند 216 چوکۍ ګټلې دي، خو د حکومت کولو لپاره 316 چوکیو ته اړتیا ده. څلورو عربي هیوادونو لسګونه کسان له قطر سره د مشکوکو اړیکو په تور د ترهګرو په نوم نومولی دي. په دې توګه سعودي عرب، مصر، بحرین او متحده عرب اماراتو نن په خلیج کې سیمه کې کړکیچ نور هم ژور کړ. د سعودي عرب په مشرۍ د هیوادونو په مصر کې د اخوان المسلمین د مشر یوسف القرزاوی په ګډون 950 کسان او د قطر لخوا تمویلیدونکي 12 خیریه ټولنې د ترهګرو په لیست کې واچولې. قطر وایي هغه هیواد د ترهګرۍ په ختمولو او د ترهګرۍ د مالی سرچینو په وچولو کې د ملګرو ملتونو د اقداماتو په بند دی. د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی وویل هیڅوک یې نسي ماتولی. ده وویل دوی تسلیمېدو ته تیار نه دي او هیڅکله به د خپلې بهرنیو چارو تګلارې د ازادۍ تسلیمولو ته تیار نسی. هلته د ملګرو ملتونو مشر انتونی کوتریش د قطر او د خلیج د نورو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیک کړکیچ د هواري لپاره منځګړیتوب ته چمتووالی ښودلی دی. او وروستی خبر د لوبو، په چمپیون ټرافی کې د بنگلادیش او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه د باران له کبله ځنډیدلې ده، او بل پلو د ویسټ انډیز او د افغانستان ترمنځ لوبه نن شپه ترسره کیږي. د خبرونو پای د موسم حال او د کرنسۍ به سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.6 روپۍ 70 پیسې او په 1.2 روپۍ 30 پیسې. یو یورو په 1.43 روپۍ 70 پیسې او په 1.19 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25 روپۍ 90 پیسې او په 9.10 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال 25 روپۍ 30 پیسې او 25 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ 250 پیسې او په یو روپۍ 350 پیسې. او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور، بنو او کویټه کې وریځې خوری وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 40، بنو کې 16 او 25 او کویټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ویډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل، او دا کرنسو بیا د موسم حال ملا سراج ظهیر واوریدل. په خبرونه کې به واوري په بلوچستان کې د دوو تختول شو چینایانو د وژنې ذمواري اسلامي دولت وسوالې ډلې منلې ده. معلومات درکو. د خیبر پختونخوا حکومت له مرکز نه صوبې ته د بجلی د خالصې ګټې په مد کې د بقایجاتو د ورکولو غوښتنه کوي.
هم د آئین خلاف ورزی ده او د بیجنگ قاضی فارمولې هم خلاف ورزی ده. کم ریټ واپس چارج کوي، هغې باندې پکار چې صوبې ته خپل حق ملو شي.
د عبدالولی خان وژل شوی زده کوونکی مشال خان پلار وایي چې د کیس لپاره د وکیلانو خپل ډله سازوي.
موږ سره وکیلان خپل شته، خو لیکن مونږ دا وو چې حکومت که مونږ له یو وکیل راکي مضبوطو چا پروفیشنل وکیل وي، او هغه وکیل چې کوم دنو یریږي نه یو هغه چې نن خرڅیږي نه.
په خبرونه کې د ټوکو ټکالو 19 پروګرام پام کوه هم لرو.
ماشاءالله پروجه کی اغم په غرمه کی د پښتنو په علاقه کی دومره خوش اخلاقه روجدار اول زلوینم دا څنګه.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. څنګه چې تاسو خبرونو کې واوریدل، اسلامي دولت وسلوالې ډلې دوه اونۍ وړاندې د بلوچستان د مرکز کوټه نه تختول شو. دوه چینایانو د وژنې ذمواري په غاړه اخیستې ده، خو پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه لاس نه دی ویلي. په دغه پیښه چین خواشینی څرګنده کړې ده. نور حال له کوټه نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د کوټه د جناټون څخه تیره میاشت تشتول سوی هغه دوه چینایان چې یو زنانه او یو نارینه پکې شامل وو وژل سوي دي. خو په کوټه کې د حکومتي چارواکو له لوري تر دمګړې پورې د دې خبرې تصدیق نه دی سوی. یادې وي چې د مې د میاشتې په څلرویشتمه نېټه د کوټه د جناټون څخه دوه چینایان هغه مهال وتښتول سول کله چې دوی په یو ښوونځي کې د چینی ژبې د درس ورکولو وروسته بیرته د خپلې استوګنې په لور روان وو. په پیښه کې هغه مهال یو لاروی کس ظاهر دورانی د تښتونکو لخوا په ډزو کې ټپي سوی وو. خو د هغه د زلو له امله یوه درېمه چینایي مېرمن د تښتېدلو څخه خوندي پاتې سوې وه. وروسته سومبایي حکومت په سیمو کې د استوګنو یولس نورو چینایانو د حفاظت لپاره نه یوازې سخت قانونه پورته کړي وو، بلکې د کوټ ښار په بېلابېلو برخو کې د تښتول سوو چینایانو د راخوش کولو لپاره هم عملیات پیل کړي وو. په دې ترڅ کې دوه ورځې له مخه د کوټې د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیماو خبریالانو ته ویلي وو چې دوی د شلو څخه زیات شکمن کسان نیولي او د پلټنې وروسته یې بېرته خوش کړي دي. د نوموړي په وینا چې د دغه چینایانو د راخوش کولو لپاره به پولیس و خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. د کوټ څخه د تښتول سوو دوه چینایانو د وژنې خبر تېره شپه په داسې وخت کې رالی چې یوازې یوه ورځ له مخه په اسلام آباد کې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR ویاند ویلي وو چې د پاکستان فوج د مستونګ په غرنۍ سیمې سپلنجي کې د یوې وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي العالمي پټ ځایونه تباه کړي، کوم چې هغه د دولت اسلامیه یا داعش سره د تماس نیولو لپاره په اوږدو غارو کې جوړ کړي وو. په بیان کې د پاکستان د سینټ پر مرستیال مشر مولانا عبدالغفور ایدری باندې د ځانمرګي برید په تور کې د دولس کسانو د وژل کېدو ادام سوی وه. د پاکستان د فوج په وینا چې د عملیاتو پر مهال هغه موټر هم مندل سوی وو په کوم کې چې دغه دوه چینایان د کوټ څخه تښتول سوي وو. بل خوا ته په اسلام آباد کې د چین سفارت ویلي دي چې د وسلوالې ډلې داعش لخوا دوه چینایان د وژنې تصدیق لا تر اوسه نه دی سوی، خو د چین د وزارت خارجه لخوا ویل سوي دي چې موږ ته په بلوچستان کې د تښتول سوو د خپلو دوو وګړو د وژنو پر خبرو لویه اندېښنه ده. د چین خارجه وزارت دا هم ویلي دي چې په دې اړه د پاکستان د حکومت نه نور معلومات د مندلو هڅې روانې دي. بلې خواته د پاکستان د کورنۍ چارو د وزارت یو چارواکی په وینا چې د دوه چینایانو د وژنې په لړ کې تر دمګوړي پورې لا څه معلومات یې نه دي ترلاسه کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې د بجلی د خالص منافع په لړ کې د مرکزی حکومت دغه صوبې ته خپل آئینی حق ورکړي. سینیئر صوبایي وزیر سکندر خان چیرپا هم نن مشال ریډیو ته وویل مرکز د صوبې بجلی په ډېر رقم ځانته حسابوي او بیا پر ولس په ګرانه خرڅوي. د هغه په خبره پکار ده چې مرکز هم په هغه حساب دوی له د بجلی خالص منافع ورکړي په کوم حساب چې دوی بجلی خرڅوي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوی بیان تر مخه وزیر اعلی پرویز خټک له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې وفاقي حکومت دی د بجلی د خالص منافع په لړ کې پښتونخوا ته خپل آئینی حق ورکړي. سینیئر صوبایي وزیر سکندر خان شیرپاو په دغه لړ کې مشال ریډیو ته وایي
دا په یو روپۍ لس پیسې معنی چې تاسو کوم بیا کولی دا هم د آئین خلاف ورزي ده او د کم چې د ایجین قاضي فارمولا و داغه هم خلاف ورزی ده او باغ حواله سره مونږ دا د بوکو چې بری چې کم ریټ واپس چارج کړي باغی والے پکار چې صوبے تا خپل حق ملوشي.
سکندر خان شیرپاو زیاته کړه چې موجوده صوبایي حکومت د بجلی خالص منافع اتلس ارب روپو ته پر رسولو کې بریا ترلاسه کړې ده او کچرته دا نوی مقدمه هم وګټله نو د بجلی د خالص منافع مقدار به نور هم سیوا شي.
زمونږ کم چې د بجلی خالص منافع د دې وخت کې اتلس ارب ملاویږي دا هم د صوبایي حکومت کوششونو په نتیجه کې شروع چې روستو کال مونږ ټول جرګه تللي وو اسادراف صاحب سره ملو شو نو د شپږو ارګو نه د اتلس ارګو ته رسېدلي وو. که دا خبر اوس نه پر ومنله نو دا به کېدی شي چې د اویا یا اتیا ارب روپو ته د سالانه دا پیسې پور شي.
خبریال او کارپوه شمیم شاهد وایي د نولس سوه شپېتم د لسیزې وړاندې پښتونخوا صوبې په خپله بجلی خپل واک لرلو، خو د هغې وروستو دغه لړ کې تر اوسه دې صوبې له خپل حق نه دی ورکړی شوی.
چې کله ون یونټ جوړ شو دا بجلی د صوبو نه واغسته مرکز ته لاړه په اویایم کې په یو کم اویایم کې ون یونټ ختم شو بجلی واپس رانه بجلی مرکز سره پاتې شو.
یاد دې وي چې د ای جی این قاضي فرمولې لاندې مرکز ته د خیبر پښتونخوا د بجلی د خالص منافع ډیره لویه بقایا جمع شوې وه، خو د متحده مجلسی عمل یا ایم ایم ای د حکومت په دور کې بیا په 110 اربع روپو د بجلی د خالص منافع دغه مسله حل کړې شوې وه. ولی د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ موجوده صوبایي حکومت د بجلی د خالص منافع دا مسله بیا راپورته کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال اوس تاسو ته د رډیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پېښې په 6 ثانیو کې هر ورځ د پېښور په وخت د ماښام په 8:30 بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پتا مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی اوریدلی او لیدلی شئ. له پاکستان نه د افغان کډوالو د ستنېدو سلسله روانه ده. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وای چې د روان کال د اپریل میاشتې نه تر اوسه پورې 2 دېرش سره رجسټر شوي افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستنه شوي دي او دا مرحله روانه ده. بلخوا اوس هم یو شمېر غیر رجسټر افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. د دوی د رجسټر کولو مرحله به په جولای میاشت کې شروع کیږي چې دا شان غیر رجسټر کډوال د یو نظام لاندې راولي او په ستونزو کې کمی راشي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد رفت انجم را کوي.
په اسلام آباد کې د کډوالو نړیوالې ادارې یو ان سی آر ویان دی دنیا اسلام خان مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل 3 نیټې نه د خیبر پښتونخوا نه 28 زره او بلوچستان نه 4 زره کډوال ستانه شوي دي.
د اپریل 3 تاریخ سره د نن ورځې پورې تقریبا 2 دېرش زره افغانان چې دي هغه واپس افغانستان ته ولاړلو. د کال 2016 جون سره د کال 2016 دسمبر پورې په زیات شمېر کې خلک ولاړلو. دا کال ریپیټریشن د ژمي د ریک بار چې شروع شو په اپریل کې نو یو څه پیس سلو دی. د تیر کال په نسبت کم خلک روان دي دا کال.
د یو ان سی آر تر مخه د دوی د ادارې ته لاندې په خپل خوښتنې دو پروګرام کې 2002 نه تر 2010 پورې 40 لک رجسٹر افغان کډوال پاکستان نه افغانستان ته واپس تللی دي او 42 لک پورې کډوال اوس هم په پاکستان کې ژوند کوي. د یاد ادارې مطابق تیر کال 3 لک 80 زره رجسٹر افغان کډوال واپس تللی دي. بلخوا د کډوالو نړیوالې ادارې IOM ترمخه 40 لک غیر رجسٹر افغان کډوال خپل سیمې ته واپس شوي دي. خو د پاکستان حکومت په وینا اوس هم 6 لک پورې غیر رجسٹر کډوال پاکستان کې اوسېږي. خو د دنیا اسلم خان په وینا د غیر رجسٹر کډوالو لپاره د پاکستان حکومت د پاکستان شناختی کارت جوړولو کامی ادارې نادرا او د افغانستان د کډوالو وزارت په مرسته به سږ کال په جولای او اگست میاشتو کې د غیر رجسٹر کډوالو رجسٹر کولو مرحله شروع کیږي.
د دنیا یو ملک هم چاته اجازت نه ورکوي چې خپل مځکه باندې په غیر قانونی حیثیت باندې اوسېدونکو خلکو ته پروټیکشن ورکړي. نو د دې فائدہ دا ده چې دا وخت کم د پاکستان د فورنرز ایکټ تحت گرفتاریانې کیږي د افغانانو ده، هغه ته به بیا یو څه تحفظ ورکول سي چې دا هغه سه یو قانوني دستاویزي هغه په پاکستان کې په قانوني حیثیت باندې پاتې کیږي.
واضح دی چې د فروری میاشت کې د پاکستان کابینه د افغان کډوالو واپسې پالیسی منظوره کړې وه. د ستلاند چې د داخلي وزارت ته احکامات جاری کړی شوي وو چې سږ کال دسمبر پورې د غیر رجسٹر کډوالو د رجسٹر کولو مرحله مکمل کړی شي او په پاکستان افغانستان پوله د تګ راتګ عمل دی د ویزې سره وتړل شي. د افغان کډوالو په پاکستان کې د اوسېدو موده نومبر کال 2014 کې ختم شوې وه چې کومه د پاکستان حکومت یو ځل بیا تر کال 2018 دسمبر 1 دېرشمې پورې وغځوله. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د اپریل په 14مه د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د بلوګرو سکونکو لخوا وژل شوی مشال خان د وژنې کیس لپاره د قانوني پوهانو نوی ټیم جوړیږي. په دغه ډله کې با لطیف افریدی، حجاز رشید او سلیم خان ترڅنګ نور وکیلان هم شامل وي. دا خبره د مشال خان پلار اقبال شاهر نن مشال ریډیو ته تر هغې وروسته کړې ده چې صوبایي حکومت دغه کورنۍ ته د قانوني مرستې په توګه د وکیل ورکولو پیشکش کړې ده. د مشال خان پلار وایي چې د دې پیښې وروسته د مشال د خویندو تعلیم
اغیزمن شوی دی، نو ځکه په سپریم کورټ کې یو درخواست جمع کړې چې پکې له مرکزي حکومت غوښتنه کړې د دوی لپاره د په اسلام آباد کې د اوسېدو او د بچو د تعلیم بندوبست کړي. د محمد عمران رپورټ اورو.
د مشال خان پلار اقبال وایي چې د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر ورته په یو ملاقات کې ویلي چې صوبایي حکومت به د قانوني مرستې په توګه یو وکیل دوی ته ورکړي. خو نوموړی وایي چې دوی د وکیلانو خپل یو ټیم جوړوي چې مشري به یې مشر وکیل لطیف اپریدی کوي، او د صوبایي حکومت لخوا چې ورته کوم نوم ورکړل شوی د هغه سره اله هم لیده کاته نه دي کړي.
اسد قیصر مونږ سره راغلو، خو زمونږ خپل چې کوم دنو د لطیف اپریدی په قیادت کې مونږ خپل ټیم هم د وکلاو جوړو، مونږ سره وکیلان خپل شته، خو لیکن مونږ دا وو چې حکومت منگل یو وکیل راکی ما تا گورا مضبوطو چا پروفیشنل وکیلی او اغا وکیل بز من پا مغزایی چی یو اغا وکیل چی کم دنو یریگی نا یو اغا چی دنو خرسیگی نا اغا چی کم سره من تاویلی اغا سر لازم من ملاقات نشوی.
دا مشال خان پلار زیاده چی پرزوی دا تور لگول شوی و چی دا اغا سر پا زرگونو یا لکون روپه پا بینک پرتی دی. خود دا پنشنبه پا ورز دا مشال خان سامان لپوانتو نا کور ترابل شوی چی پکی جامعه و اسکت او یوازی دو سوا او اویا روپه دوی تا ورکل شوی دی. پا دا سامان کی موبایل، لیپ ټاپ او کیمرا موجود نه و، نه ورته تر دې د مچاویلی چې د غورک شیان چرته دي. په سپریم کورټ کې د چیف جسټس لخوا د غپې خبر پام کې نیول شوې و، او درې ونې وړاندې د اوریدنې پر مهال د خیبر پختونخوا پولیسو خپل پلټنیز راپور جمع کړی و. د مشال خان د وکیلانو د ډلې غړی سلیم خان وایي چې د جون پر 1 نیټه د کیس بیا اوریدنه وه، خو د چیف جسټس چین ته د سفر لګبله وځنډېدو او اوس به د هغه د واپس راتلو وروسته بل نیټه ورکول کیږي. سلیم خان وایي چې په دې کیس کې شاوخوا 15 ملزمان دي، او د ملزمانو لخوا تر دې د مشپک 13 وکیلانو وکالت نامې جمع کړي. نو اوس د دوی لپاره هم ممکن نه ده چې یوازې په یو یا دوه تنه دا کیسو کې څنګه ورته د وکیلانو یو ټیم پکار دی، او د دې لپاره دوی د وکیلانو سره رابطې پیل کړې دي.
دا کیس دا په مختلفو حوالو تیارول دي. هر ملزم کمنو خپل فایل جوړول دي، دا خلاف الزامات دي، دا خلاف کوم شهادتونه دي، دا بیا صحیح طریقې سره راوستل، بیا چې کوم گواهان دي کې پیش کیږي، هغه گواهان ټیوټ کول او هغه مطلب په یو کول په خپل بیان باندې چې پتا باندې مسین نه جری کیږي، دا بیان به درو ثابتولو کوشش کیږي. هغه په یو کول
د مشال خان د پلار لخوا په سپریم کورټ کې یو بل درخواست هم جمع کړل شوی چې پکې خواست شوی چې د هغه او د کورنۍ لپاره دی په اسلام آباد کې د اوسېدو او د بچو د تعلیم لپاره دی بندوبست وکړی شي. په همدې اړه اقبال خان وایي چې دوی خپل ماشومان د ډیګري اخیستو لپاره لیږي، خو یو زوی یې ورله مړ کو، نو نور بچي د دارنګ ویرو سره سکول یا کالج ته نشي لیږلی.
زموږ خو مطلب دا چې دې کور ته راځي نو دی بجې ډیګري راځي، نو د هغه لاش مونږ له راغی، یا هغه مشال چې د هغه به د تعلیم بورډونه لګېدلي، اوس یې د مرګ بورډونه زموږ ملک کې لګېدلي دي. دغسې هغه مشال چې پرون د هغه مونږ له یو څو جوړې کپڑے د دې دوره لوی سټرګل د جدوجهد نه بعد رالی، مونږ بچای څنګه داسې ځای ته ولېږو چې مونږ خو به علم لو لېږو، خو لیکن چې د هغه علم سره خو د هغې د زندګۍ هم تحفظ وي، دام زموږ اساسي دي.
د ذکر ده چې د مشال خان د وژنې په اړه جوړې ګډ پلټنیزې کمیټه یا جی آئی ٹی د راپور تر مخه د هغه پر ضد د مذهب د سپکاوي کوم ثبوتونه مخې ته نه دي راغلي، د کوم په تور چې هغه وژل شوی و. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دا شبیردی مکمل ختم
افغانان چو باری بے شک چو
دیر سخت کرابانی تیرا یا ہر چکی
دوست مکالنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د برتانیې وزیر اعظم ټریزا مې د زیارت په ورځ په شوو انتخاباتو کې لاتمه سره سم اکثریت نه دی ترلاسه کړی. ټریزا مې 13 میاشت تر وخت لمخه انتخابات اعلان کړی چې هدف یې په پارلمان کې اکثریت ترلاسه کول و، چې دارنګ د یوې پیاوړې مشرې په توګه د برتانیې له اروپایي ټولنې د وتلو خبرې اترې په ښه توګه پر مخ یوسي. د مشال ریډیو د انګریزي څانګې رپورټ عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د زیارت فورز د برتانی په ملیونونو کسانو د 1650 چوکۍ لپاره رای ورکړې چې پکې د 1630 چوکیو نتیجې اعلان شوې دي. په دې کې د وزیر اعظم تیریزا مې محافظه کارا ګوند 343 چوکۍ ګټلې او د حکومت د جوړونې لپاره ورته لږ تر لږه 326 چوکۍ ګټل پکار دي. د دې سیال کارکر ګوند 218 چوکۍ ګټلې دي. د راغلیو نتیجو له مخې هیڅ یو ګوند اکثریت ترلاسه کړی نه دی او د کارپوهانو په وینا تیریزا مې به یا خو د لومړي وزیر له چوکۍ استعفا ورکوي یا به د خپل ګوند له مشرتابه څخه. خو دې هوډ څرګند کړی چې د هیواد د سیاسي ثبات په خاطر به تر هغو استعفا ورنکړي تر څو یې ګوند د ګډ حکومت جوړولو لپاره له نورو ګوندونو سره یو جوړجاړي ته ونه رسیږي. خو د کارګر ګوند مشر جیرمی کوربن پر تیریزا مې د استعفا ورکولو غږ کړی دی.
The Prime Minister called the election because she wanted
Jeremy Corbyn وای تیریزا مې ځکه د انتخاباتو اعلان وکړ چې رای ترلاسه کړي. د رای ترلاسه کړي خو محافظه کارا ګوند چوکیو د بایللو په صورت کې او دارنګ باور یې هم له لاسه ورکړ. زما په فکر اوس باید دا نوره لاړسي او د یو داسې حکومت جوړېدو لپاره لار خلاصه کړي چې هغه د دې هیواد د ټول اولست استازیتوب وکړي. د برتانی وزیر اعظم ځکه تر وخت لمخه انتخابات اعلان کړي وو چې غوښتې محافظه کار ګوند په پارلمان کې اکثریت ترلاسه کړي او د یو پیاوړي حکومت په توګه وکولای شي. له اروپای ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په خبرو اترو کې برلاسي وي. خو نتیجه ښایي چې د ګوند به اوس په وړو وړو ګوندونو تکیه کوي. بلخوا د اروپای ټولنې ځینې مشران وایي د تیریزا مې اکثریت بایللو له وجې ښایي د جون پر 19 نیټه د برتانیا له ټولنې د وتلو خبرې اترې د ځن ښکار سي.
تاسو د عبدالحی کاکر نه د برتانیې د انتخاباتو په اړه معلومات واوریدل. د منځنی ایشیایي هیواد کازاکستان په سرخارستانه کې د شنګایي همکارۍ سازمان غونډه روانه ده. په دغه غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر اشرف غنی ګډون کوي. دا چې د دې سازمان څه اهمیت یې وایي، دا سازمان په سیمه کې د روانو شخړو د حل لپاره صلاحیت لري که څنګه، په دې اړه د مجید بابر رپورټ اورو.
د منځنی آسیایی هیواد قازاقستان په سرخار آستانه کې د شنګای همکارۍ سازمان یو غونډه روانه ده چې پکې د سیمې د هیوادونو مشران ګډون کوي. دا چې دغه سازمان څومره مهم دی، د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو او سیمه ییزو چارو د مرکز ایریا سټډي سنټر استاد ډاکټر شبیر احمد خان وایي،
یو خو ډېر اهم تنظیم دی ځکه چې دنیا دوه غټ آرمی کې تنظیم and the cooperation organization for disposal of arms in the Belarus and China. Bulgaria is dwara na kadasi imadi kanini China which is tiri lagare then maashi takat se duniya ki hum ke pachi Belarus ki tambe na ga ya reza kizan par centrally kya ki.
The Dr. Shabir Ahmed Khan na mo pukhtal chi yat sazman pa Afghanistan ki darwanish khade da hal para kum qabil amal hal rawisto ki baryale ke de shi au kana no mawde bhai
aur us dwara pa Afghanistan ki der ziyat dilchaspi lagi da re wada dar ki sintaram pa khwa ki le pagawan ke le aur us ki tambe na da wasi shi ya centrally kya ra تر څو پورې چې هندوستان او پاکستان تعلق کې دواړه به پرمننت ممبر شي، او چین او روس چې کوم دی نو دواړه په پاکستان او په انډیا باندې اثر رسوخ لري، نو په هغه ضمن کې هم مطلب دا دی سالفین کولی شي چې یاره دواړه فنته کښېنه.
نن د دغې غونډې په ترڅ کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د افغان ولسمشر اشرف غنی ترمنځ هم یو ملاقات وشو. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې سه مودې راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه تعلقات کړکې سره مخ دي. د ډاکټر شبیر نمو پوښتل چې دې ملاقات په اړه څه فکر کوي. نو ښاغلی وایي،
د شنګای کوپریشن ارګنایزیشن تنظیم اجلاس دا وجه نه دغه دې ملاقاتونه وزیر اعظم د پاکستان او د صدر د افغانستان تر منځ زه دا نه وایم چې یره ځینې داسې بالکل انټرفیرنس نه شي کولی. نو دې ته یو اضافي نیز ملو چې مطلب دا دی چې اضافي مقام ملو ته د دې چین خبرې اترې کیږي.
د ډاکټر شبیر احمد خان په خبره د دې نه مخکې چې کله په منځنی آسیایي هیوادونو کې انقلابونه راغلی وو، نو یاد سازمان په دغو هیوادونو کې د خپل چارټر مطابق د هیوادونو په کورنۍ معاملاتو کې د لاس او سالسینه ډډه کړې وه. نو اوس کېدای شي یاد سازمان د هند او پاکستان او د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانو شخړو کې هم مداخلت نه ډډه وکړي.
د سولې پر لور
د
ټول خپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو وګیا د ماسپخین درې نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه لا بوريوال کاکړ نورو.
چینایي او پاکستانی چارواکي وایي د اسلامي دولت تړلې د هغې داوی پلټنې کوي چې وایي له بلوچستانه یې تښتول سوي دوه چینایي وګړي وژلي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې نن سهار ویل حکومت یې له پاکستانیو چارواکو معلومات غواړي. پاکستاني چارواکي وایي د پیښې پلټنه کوي خو تر اوسه یې مړی نه دي موندلې. د مشال خان د مقدمې لپاره د وکیلانو نوې ډله جوړیږي. د مشال خان پلار محمد اقبال نن مشال راډیو ته وویل چې په دې ډله کې به یو وکیل د صوبایي حکومت لخوا هم شامل وي. د سواد د کابل تحصیل پولیس وایي خسرګنۍ د خپلې نژور ژبه پرې کړې ده. د پولیسو یو افسر ریاض خان تیر مازدیګر مشال راډیو ته وویل د فاطمې په نوم د دې ښځې د ژبې پرې کولو په تور یې د هغې د خسرګنۍ درې غړي نیولې. افغانستان د اسلام آباد تور رد کړی دی چې ګواکې هند د افغانستان خاوره او افغانان د پاکستان پر ضد کاروي. د ولسمشر مرستیال ویاند نجیب آزاد بیګا مشال راډیو ته ویل کابل هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره یا ولس یا د بل هیواد پر ضد وکاروي. د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي ګوند به یا د افغانستان په پارلماني انتخاباتو کې برخه واخلي. نوموړي تیر مازدیګر په کابل کې خبري غونډې ته په وینا کې دا څرګندونې کړې دي. هغه ویلي چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې به د هغه نومان تر څنګ ودرېږي چې د هیواد دننه او بهر ملاتړ ولري. د برتانوي وزیر اعظم تریزا می کنزرویټیو ګوند تر پرنوی ټاکنو وروسته په پارلمان کې اکثریت له لاسه ورکړی دی. که څه هم یاد ګوند اکثریت له لاسه ورکړی دی خو بل ګوند هم دومره چوکۍ نه دی ګټلی چې حکومت جوړ کړي.
لاند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې بوريوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رابیا اکرم خان د ورشي چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي ایران کې د ترهګریزو بریدونو په اړه پاکستان په شمول هند، افغانستان، امریکا، برتانیې او نورو هیوادونو غندنه کړې ده. ادارې په وینا ایران کې مخکې هم د ترهګرۍ پیښې رامخته شوې دي خو دا وړومبۍ داسې غټه پیښه ده چې د ایران سلامتۍ لپاره یې مسلې پیدا کړې دي. ادارې وایي د ایران د دې ترهګریزو پیښو نه دا ښکاري چې وسلواله ډله داعش توندی سره په ټوله سیمه کې اثر رسوخ جوړوي. افغانستان کې هم موجود کیشته چې د یورپ مختلفو ملکونو نه پکې ځوانان ګډون کوي. ادارې وړاندې لیکي د اندېښنې خبره دا ده چې وسلواله ډله داعش خپلې کاروایانی مؤثره جوړولو لپاره خسي هم خپلې ډلې کې شاملې کړې دي. ادارې وایي د حملې پاکستان، ایران او د عربي نړۍ لپاره یو اشاره ده که هغوی خپل راتلونکي د ترهګرۍ نه خوندي کول غواړي نو خپل اختلافات به ورله ختمول وي او د ترهګرۍ پر ضد به په ګډه کوشونه کول وي. ادارې اخره کې لیکي که دوی د دې خطرې په وخت ادراک ونه کړو او خپل منځي اختلافاتو کې پاتې شول نو ترهګري ډلو ته به تقویت ترلاسه کیږي. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان سیاسي او عسکري مشرولې پرله پسې غونډو کې د افغانستان خرابیدونکي حالاتو په اړه اندېښنه ښودل شوی ده. ادارې وایي د افغانستان صورتحال یو وار بیا هغه ځای ته رسېدلی چې نه کابل او نه اسلام آباد د رښتینې همکارۍ د ارادې هڅه کوي. ادارې زیاتوي چې لوی طاقتونه هم یو ځل بیا د بې یقینۍ ښکار شوي دي چې د سولې لپاره مهم دواړو هیوادونو ترمنځ څنګه همکاري ممکنه جوړه کړی شي. ادارې مخکې لیکي د پاکستان او افغانستان د پولې دواړو خواو ته د ترهګریز بریدونو له وجې دواړو هیوادونو د یو بل پر ضد سخت دریځ خپل کړی دی. دې لړ کې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی کمولو لپاره د فوري کوششونو ضرورت دی. ادارې په وینا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مسلې یوه برخه ده هم ده چې د معمول په تعلقاتو کې دواړو هیوادونو داسې اقدامات نه دي وچت کړي چې هغې د راتلونکي کړکېچ په مخنیوي کې مرسته کړې وي. ادارې اخره کې لیکي باید چې پاکستان او افغانستان ترمنځ کړکېچ سر تر سره هوار کړی شي او سوله یوازې د پولیسو ځمکو شونو نه راتلی شي.
لا د امریکا خبریدونکو فارن پالیسی مجلې د تهران بریدونو په اړه لیکنه خبره کړې چې پکې راغلي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د حملو مقصد له ایران نه خچ اخستل وو. بلخوا د بې پولي خبریالانو ټولنې په افغانستان کې خبریالانو ته پر شوو ګواښونو اندېښنه ښودلې. د دواړو لیکنو مهمې برخې ګل ایاز اوروي.
فارن پالیسی مجلې پوښتنه راپورته کړې چې ولې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ایران په نښه کړې دي. د چهارشنبې پر ورځ په تهران کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د ایران پر پارلمان او د ایران د اسلامي انقلاب د بنسټګر آیت الله خمینی په مزار هممهاله بریدونه وکړل. چارواکي وایي په دې حملو کې 12 کسان وژل شول او 2 سلبیغ ژوبل دي. د فارن پالیسی مجلې په مقالې کې راغلي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې له 2001 کال راهیسې په ایران باندې د برید کولو پلان لرلو چې په هغه وخت کې ایران په عراق کې د شیا سرتی حکومت حمایت کړی وو. فارن پالیسی مجللی کې چې په تهران کې د بریدونو تر شا نور وجوهات ترڅنګ دا هم کېدی شي چې په عراق کې ایران فرقایزو جګړو ته د لمن وهلو غچ اخستې وي او یا د ایران حکومت د سنیانو پر ضد راو پاروي چې بیا دغه سنیان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه تحفظ غواړي. مجللی کې اسلامي دولت وسلوالې ډله په نړۍ کې د جهادیانو زړه ګټلو لپاره هلو ځلو کې کامیابی غواړي. وسلوالې ډله په عراق او شام کې جنگیالو ته اړتیا لري چې تشه ډکه کړي، ځکه چې یاد ډلې ته ډېر زیات زیان رسیدلې دي. بلخوا د بیپول خبریالانو سازمان ریپورټر وداوت بارډرز د افغانستان په حکومت غږ کړی دی چې د خبریالانو ژوند خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي. سازمان په یو خبر پاڼه کې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې په ګواښونو اندېښنې څرګندې کړي دي. په دې وروستو اونو کې شپږ خبریالان وژل شوي دي او د دې ترڅنګ نورو ته ګڼ شمېر ولایتونو کې وسلوالو طالبانو لخوا دړکې ورکول کېږي. سازمان په دې خبره اندېښنه ښودلې چې دړکې نه یوازې جنگ ځپلو علاقو کې ورکړل شوي، بلکې نورو صوبو کې هم خبریالانو ته دړکې ورکول کېږي. د پولی خبریالانو سازمان له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د خبریالانو ژوند خوندي ساتلو لپاره عملی اقدامات وکړي.
دا ګولایاز نتا سنړیواله مطبوعاتي کتنه واوریدله. سپینې ماڼۍ د امریکا د پلټنو فدرالي ادارې ایف بی آی د پخوانی مشر جیمز کومی د تورونو په جواب کې ویلي ولسمشر ډونلډ ټرمپ دروغجن نه دی. کومی تیر مازدیګر د سینیټ د استخباراتي چارو کمیټې په اورېدنه کې تور پورې کړ چې ټرمپ د ده په مشرتابه کې د نیمګړتیاو په اړه دروغ ویلي او ایف بی آی یې بدنامه کړې ده. احمد تکل معلومات لري.
د سپینې ماڼۍ یوې ویاندې سارا حکابي پرون په سنا کې د ایف بی آی د پخواني مشر جیمز کومی د څرګندونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، زه په قاطعیت سره ویلی شم چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ دروغجن نه دی. حکابي دا وینا په داسې حال کې وکړه چې خبرې یې نه ثبتېدلې. د ایف بی آی پخواني مشر جیمز کومی پرون د سنا د استخباراتو په کمیټه کې د څرګندونو پر مهال وویل، فکر کوي ټرمپ دا ځکه له کاره لرې کړ چې د دې ادارې د ټرمپ له نږدې هم کارانو سره د روسی چارواکو د اړیکو په اړه تحقیقات کول او زیاته یې کړه. ټرمپ په ایف بی آی کې د لویو نیمګړتیاو په اړه د دروغو په ویلو سره د دې ادارې شهرت زیانمن کړی دی.
Although the law required no reason at all to fire an FBI director.
La qanuni palawa hatmi na da che de FBI de mashar da lare kawlo la para de kum dalil urandi shi khod de walas mashar Trump de idare intikhab da u che de waina pa kawlo sara che pa FBI ki gadwadi da idare kamzori da aw de kar khalko e par khpal mashar aitmad la la sawar kray zat sa che FBI la badnama kar Trump de kumi da lare kawlo par mahal wili wo che de haga pa kar ki nim ګړتیا وشته. خو کومي وروسته په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل چې د دلری کول خای د ولسمشری په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د اف بی آی له تحقیقاتو سره اړیکه ولري. ولسمشر ټرمپ په می میاشت کې کومي له دندې لری کړ، خو د سنا د استخباراتو په کمیټه کې د پرونیو څرګندونو پر مهال کومی وویل د اف بی آی تحقیقات چې د ټرمپ د نږدې همکارانو او روسی چارواکو ترمنځ پر اړیکو متمرکز وو، ولسمشر ټرمپ په غوسه کړی او ځکه یې د لرې کولو پریکړه وکړه. هغه څه چې لومړی د ټرمپ د همکارانو او روسی چارواکو ترمنځ د تماسونو د لړۍ په اړه پیل شول، اوس د دې پوښتنې په بڼه رابرسېره کېږي چې آیا ټرمپ د خپل امنیت د لومړي سلاکار مایکل فلین په اړه د اف بی آی د تحقیقاتو مخنیوی کړی. فلین په فبروري میاشت کې وروسته له هغه خپل دندې لري شو چې د راپورونو له مخې د روسیې له حکومتي چارواکو سره د خپل تماسونو په اړه غلط معلومات ورکړل.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یوي په لنډو سپو 2013 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو.com باندې صفه اوریدلی شئ. تاسو مشال ریډیو ته وګه د شمالي وزیرستان لري پرتو روسته پاتې سیمه تحصیل شوا کې په وزل د نادر دفتر خلاص کړل شو. د سیمې خلک چې به اوس په خپل کلی کې قومي شناختي کارډونه جوړول شي دی وایي لډیر کړاو بچول چې دوی به د قومي شناختي کارډ جوړولو لپاره بنو ته ورتلل. عمر دراز وزیر رپورت لري.
د شمالي وزیرستان لري پرتو سیمه تحصیل شوا کې د نادر دفتر پرانستا د سیمې ناکامی اسمبلی غړې او تعلیم لپاره پارلیماني سیکرټر محمد نذیر او میرعلی مرستیال پولیټیکل ایجنټ عرفان الدین وکړه. دغه مهال د سیمې ګڼ شمیر مشران عوام خلک موجود ول. مشال ریډیو سره په خبرو کې مینې محمد نذیر وویل
نن په شواس پینوم کې سپټالینه لګیا دي روډینه لګیا دي انشاءالله کې ډېر کالج ورچی انشاءالله دانه سکول ورچی ورسره دنا در دفتر سره تحصیل شو اس پینوم نه کنه دا رزمک ډیویژن ته شوی دی انشاءالله دې د ورسې افتتاح کیږي د تحصیل ته شوی دی او دا پیرانه دی کنه چې څو پیر از ژوندای وکنه انشاءالله دې د بجلی مسله دې دې به مسله دې دې د اډوکیشن مسله دې دې نادر مسله دې دې د روزګار مسله دا د مفارزي دا دې ته انشاءالله راشي دا د مو سره وعده اینو.
د سیمې مشران وای د شناختی کارت جوړولو لپاره به بنو تتلل چې د سخت کړهو نه تیرېدل.
امنوم ملک اکبر خان د سپینموم حقیقت ادا نادر امیش تا غړ تکلیف دمره تکلیف و چې په باندې شوی خو چې شدینه دې سره و منډه ترړه سپیس کنی دا دمره سہولت میشتا جوړ څو په دا باندې میش ډېر خوشی
زم ملک فرید الله وزیر کو بلخیل کوم په دا باندې میش دمره خوشولی لکه یو سړی چې باندې دی وازنه نه چې اته 5000 10000 روپۍ چې ال تک ایجنټون ورتانو سی په باندې کې هغه ریبونه ګوسی سړی هغه ګوسی په جبینه ګته ور مانډي نور په دا میش دمره خوشی لکه ګردای په شاور زور چه روکو 60 سال نه محروم او کوبل خیل و سپینوام یا سپینوام تحصیل دا پوتې نه محروم مشتا چیردا د پنځری پیسې چاندر کړای ګورنمنت ته ای چې مینه سره هم داد وکړه چې پتا تحصیل نه کې به باندې باس او سکولین اسپیټالین نور تر کې اچي چارې او کو دوا تحصیل نه کې
د زربیاز په عملیاتو نه پس د غاولنې نادر دفتر دی چې د شمالي وزیرستان ورستو پاتې لره پرتا سیمه تحصیل شوا کې پرانستا وشو او باقاعده کار یې هم پیل کړی چې اوس د غلطه خلک په خپل کلی یا خپل ډګر باندې قومي شناختی کارډونه جوړوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
د خیبر د زکات اداره وایي د قبایلي سیمو چارو دفتر فاټه سیکریټریټ له تیر کال راهیسې دوی ته هم د زکات پیسې ورکوي چې دوی یې بیا مستحقو کسانو ته ورکوي. د ادارې د مشال ریډیو له لارې د خیبر په ځپل شو خلکو غږ وکړ چې د خپلو پیسو ترلاسه کولو لپاره د اړوند ځایونو ته ورشي. د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي د زکات په پیسو د ځینو ناروغانو درملنه نه کیږي او دا چې ورته دی له درملو سره د ماینو یا ټیسټونو پیسې هم ورکړل شي. فرهاد شینواری معلومات لري.
د خیبر شمسې د زکات کمیټې چیرمن ملک ظاهر شاه پردای مشال ریډیو ته وایي چې اوس باقاعده د فاټا سیکریټریټ نه د قبایلي سیمو خلکو لپاره هم زکات راځي او دا د ملک د نورو برخو د خلکو په شان دوی هم حق جوړیږي.
دا کوشش کوو چې د ټول نړۍ مې خدای چې خلکو کې دا عادت نشته دا شي چې زمونږ د خلکو د زکات مشته او په دې باندې زمونږ علاج معالجه هم کیږي او د زکات چې کم دی دا زمونږ قانوني حق دی. د غریبانو خلکو دا مونږ په سوال غواړو دا نه مخکې درغلی وو مخکې به هغو ته مونږ ویلي چې کوم هغه ځپلې علاقې دي وړومبی ترجیح دي هغو دی چې هغو ته تصویر شي او هغو ته یې ورکړي چې هغه په باندې خپله ګزاره روانه کړي.
نوموړي په قبایلي ولس باندې غږ وکړ چې د چا هم کومه لویه ناروغي وي نو دوی یې د دغې زکات فنډ نه د پېښور په لویو روغتونونو کې وړیا علاج کولی شي.
شوکت خانم کی پر یو مریض باندې سلسل درز لاکھ روپے نہ کی رقم دے زکات پانا خرچ کی گی نو ٹول خلق تازہ خواهش کوم چې د تم مریض په کور کې علاج نه شي کولای لږه درځي او خپل لوکل شعبین نه د استحقاق سرټیفیکټ به درخلي او په سرکاري سپټل نه کې دا د پیسې سره د خپل علاج کوي او که کوم مشکلات وي ته پاه کې ان شاء الله چې موږ د پدې په دې لږه کې
د خیبر جنسې د جمرود اول شیر پردی وایي چې د پیښور په لویو روغتونونو کې د دغې زکات فنډ نه ځینې ناروغه کسانو پوره علاج نه کیږي او د دوی په علاج کې د نیمګړتیاوې پوره کړی شي.
دا خبره دوی کوي خو چې کوم بیماران دغه په اسپتالونو لځي لکه کمپلیکس شو حیات آباد میډیکل کمپلیکس شو یا شرقو اسپتال شو یا د شوبر خانم شو اکثر دا شکایتونه راځي چې هلته مونږ ته کومې دوایانې لیکي هغه ناکافي وي کمې لیکي چې پوره یې لیکي او هغه څه خوښ شی چې هغه ټېسټونه وي چې ټېسټ اوس لیبارټري یا یو ټېسټ په 4 روپۍ کېږي مهم شی خو هغه ډاکټر دی چې هغه مې ته زیات دي.
د خبر جنسی د زکات محکمې چارواکي وایي چې دوی په ټولو قومونو کې د زکات څلور اتیا کمیټې هم جوړې کړې دي او د هغې کمیټو په ذریعه په سرکاري سکولونو کې مستحقو ماشومانو ته وظیفې ورکوي، بې روزګاره کسانو ته ګزاره الاونس او غریبو جنکو د واده لپاره جهیز فنډ هم ورکوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی اوس وخت شوې د هفته وار پروګرام پام کوه. دا پروګرام هر هفته تاسو لپاره امان الله ناصر جوړوي. راځئ چې ورته غوږ شو.
پام کوه.
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم گرانو للوگی نه 440 کرنٹ لتن دینا 810 او دن سوارو للاس 240 اولت کرنٹ غرزون کو آوریدن گو ستاسو دا کرنٹ دا نور سیوا کولو دا پار را ورسیده دا خبرونو امبار لدرغو لکچرار دا یارانو یار گورگین مرچکه چمچمار پدی هلیو چی دا رو جماعتی پا وقت با لگیره و تلی نیاست پا دسترخان با پر خوراک باندی دا حمله کولو پا وقت بی بیری کشوی او بیا لعتیا کلو گرام یو سل عتیا ترسی دلی نیاست دا دیو رستو با شربتو شملو او یخو جسونو لکه غرک داش شربولی نیاست او بیا های های ننسوارو سوق بسر زنگولی نیاست نوگرانو روجی پسر نیولو اوریدونکو دعا دا کوم چې الله دی وکی چې خپل ذاتی غصبمو په نور سره کړی نوی د نور برخه بمو هم خپل هضم کړی نوی د روجه ماتی په وخت بمو پر کور ودان وردانګلی نوی او د نسوارو زور بمو په ماشومانو استلې نوی درې جنگ په بازار کې درې جنگ په لار او درې جنگ بمو د گاونډیانو سره کړی نوی په ټریفیک جام کې بمو درو جی اخری لمحی دا عجیبه او غریبه کنزاو پا لمبوس و زولی نوی دا روجه ماتی پا وقت بمو یواری شربتونه بیا میوی بیا سالنونه بیا نسوار پا لین کتار کری میده او نسونه بمو حیران او پریشان کری نوی دا دین پست بمو نسونه پا گوڑهار او غرنبهار اخت کری نوی او بیا بمو دا تراو پا وقت سنگ تا ولار کسان پا دری دوب خیمان کرین نوگرانو او روجی تا گوتا پا گوتا پا حساب اختمل گرو راشه چی ورش توتا کوتا چی دا وقت پا ستودیو که دا یو داسی سری سره موجوده دا چی پا روجه کی هم نه جنگوی نه جدل بس خندلیوی خندل نو واگه اس پا گمیشی دا خاغلی خوش اخلاق روجتی او توتا کو چکری مرکی تا
خوش اخلیق سیب مونگ تاسو تا خیر اغلی وایو ستری میشی
خیر اوسی خورکی ده برکت خزشی روجی دی قبولی شا پا کوری دی دبلی شا روجی مات دی پا خیر خیریت شا او پیشمالی دی خلاص نمصیبت شا
ماشالله ماشالله پا روجه کی اغم پا غرمه کی ده پختنو پا علاقه کی دمر خوش اخلاق روجه دارا اول زلوینم دا ولی دا سنگا
ای تو تکو زهم ده نورو پشان دیر خوشک اخلاق او خوشک مزاج سړیوم پتندی بمی مدام ده غرمی سوار رس بجیوی خبره با پاباد کیوا اول با لطوا او کنزاوی کنزاوی با میداسی انتیکی انتیکی کولی چی پا انگریزی چینلونو کی بلا سنسر شوی پا یوه انترویو کی با شپارس وارا ده بیپ غگو لگیدو
یو دا بی پیا چی شی دے
ولی اگر په ٹی وی کې سم خایسته پروگرام روان وی یا په ریډیو کې خه خایسته مرکه روان وی سړی سم غږیږي او بیا یو دم پښتون شي سکریټی پریتی وای نو بیا غی ایډیټینګ والا بی باندې ولګوي دیو سړی په ریډیو کې مرکه ول را روان او ما غپلانې تربور په مخ راغلو لدرې کلونو ترنه خو به دی او ما لسلور کلونو می په آپس کې سلام او کلام بندو او دې پروژه کې هغه په ټکنده غرمه کې په مخ راغلو او په بریتو یې لاس هم راته تیر کو بس ما هم سم د لاس او رو دانګل ما ورته وی ستا
سوای چپ کا
آشاباش دلته بی پرو لګوه چې زه هم ستا د هغه یو لک خپلوانو په بیپ اوس ته پوه شوې چې دا بیپ څومره د کار سیز دی او هم دغه بیپ دی چې د ډیرو سیاستدانانو چې په اسمبلۍ کې د جګړې په وخت یو بل ته خطابونه او القابونه ورکوي هلته هم دغه بیپ د ډیرو لویو لویو خلکو پر اخلاقیاتو باندې پرده ور اچوي او نن سبا چې دا ځینې سیاسي مشران په پریس کانفرنسونو کې او د ټي وي په پروګرامونو کې یو بل ته په کومو نومونو وایي هلته هم د دغه بیپ ډیر سخت ضرورت وي
او هو ته اوس دا بیپ پرېږده مړه د خپل خوش اخلاقۍ په باره کې راته ووایه دا د ګرمۍ روژه دا ستا خندا دا خوش اخلاقي را وښیه د دې نسخه چې مونږ یې کو په ریډیو باندې خپره
توتکو ولې رښتیا خبرې راباندې کوې نه خوش اخلاقه یم نه شریف یم غریب یم غریب به څه وي او غصه به یې څه وي غنی خان بابا وای چې د وس د بدو نه وي څه به ته څه به دې ښه وي په دې خوش اخلاقي باندې مې ځان له لتو او سکونو ساپیړو او ګوټونو نه بچ کړی دی که نه غریب که خپله غصه وکړي نو به هم وهل ټکول خوري او که نور ورته په غصه شول بیا خو یې ډېر په شوق وي بلکې شاوخوا ولاړ خلک یې هم د ثواب دپاره څو لتي او ساپیړې ووایي
ولې
غریب سړی یم نه مې اف آی آر شته نه جلسه کولی شم نه درنه لرم نه احتجاج کولی شم او نه بیا په دا عمر کې اوف بیا مساج کولی شم
مساج څه مطلب
هی تو تکو د غریب سړي له حاله مشي خبره او بیا په روژه ماتې له هغه نری دا له مشي خبره د غریب خو دغه زندګي ده یو ورځ درې څلور کسان ووهلم او بیا په تړه باندې په سرو سترګو وغورځولم او رانه لاړو بس په دې حال کې پولیس والا راغلو وای هلکه تا ولې د دې تړۍ والا بنګړي والی بنګړي ور مات کړي دي ما وې مونږ نه بنګړي مات کړي دي نه منګي البته خپل زړګي مو مات دي کنه
او هو دا بنګړي بیا لکه مې خواراله د چا بنګړي دي ور مات کړي دي په دې عمر کې
هاي هاي تو تکو اوس زمونږ په قسمت کې بنګړي ماتول چیرته دي اوس خو بس صرف لرګي ماتو مڼې په کومه تړه چې هغه درو څلورو ور وغورځولم په هغه تړه باندې یو پنجاپۍ بنګړي واله ناسته وه بنګړي یې خرڅول هغوی ظالمانو پورته کړم او په بنګړیو کې ور اړتاو کړم بس لت یې راته بندې کړې چې سمې په جیب کې وي ټوله یې رانه واخیستې وه هغې ته یې ورکړې
نو تا به احتجاج نه وکړو
چې را ووتلو یو څو لت یې نور ووهلم او بهر یې د تاڼې نه په هندوانو والا ور وغورځولم بس بیا نو څه وو هندوانې والا راګیر کړم دومره یې ووهلم دومره یې وپړسولم چې زما خو دا خیال شو چې شاو مخ ته هندوانه هندوانه شولم
د دې هر څه برسېره هم ستاسو اخلاق دومره اعلی دی زه خو ډېره متاثره شوم
تو تکو د دې دومره ښه اخلاقو باوجود هم کله کله ووهل شم په دې روژه کې د پرون خبره ده یوه دکاندار په ساپیړه ووهلم ما وی تشکر ډېره مهرباني مننه تھینک یو یوه مې لا بله ووهه بلې ووهلم بیا مې ورته وی ارشاد مکرر یوه لا بله بلې ووهلم په دې حال کې بل دکاندار راغلو لته یې راکړه ما وی مهرباني وای مسخرې کوې د چارلی چپلن زو بس بیا یې نو راته بندې کړې ما وی یار آخر زما جرم څه دی وای ته جنګ ولې نه کوې ما وی زه په روژه کې جنګ نه کوم ګناه لري وای چې ته جنګ ونه کې بل جنګ ونه کې نو مونږ به دا غصه په چا سړو
نو بیا بیا دې څه وکړو؟
ما به څه کول؟ کول خو به هغوی ته زما درد نه محسوسوې چې زه په کرسۍ کې ناست ناست کله په یوه سیټ شم الوی، کله په دې بل سیټ شم. وای 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 کنه هی، روژه ماتې ته څو وخت پاتې دی؟
اوس خو لا دوې درې ګنټې پاتې دي مړه.
اخا، چې ورشم د یو څو کسانو غصه ورسړه کم او خپله ګیډه مړه کم.
خپل ګیډه به څنګه مړه یې مړه؟
او چې اومی وهي چې بیا بیهوشه شم په روژه ماتې یو ګیلاس شربت په خوله کې راتوی کې یو دوې پکوړې او درې سمبوسې راکي، بس نو ګیډه مړه شوه. د غریب ګیډه ده، په دغومره سیزونه مړېږي کنه.
نو ګرانو او روجې تماتو اوریدونکو، که غواړی چې روژه آسانه شي نو د دې نسخې دپاره زمونږ په سټوډیو کې تشریف لري رمضان علی خان عرف تیس مار خان. د دنه د روژې د آسانه کېدو نسخې واوری او ټلیفون تاسو ته معلوم دی 000 000 000 000 000 000.
رمضان علی خان صاحب، سړی مې نسواری دی، هر بوټی ډیر باری دی، هر واری ډیر کاری دی، اعتراض په ترکاری دی، ټول لا جګړې کوي.
د دې بندې پزینه دې قربان شم. یو خو په ترکاری کې مرچکی له کم کا، او بل په روژه ماتی چې غاری د کوچینی له کم کا، ولونه په خپل تندي له کم کا، بحثونه کم کا، پیغورونه له کم کا، ښځه د ځان نه جوړه کا تربرګلوي له کم کا، بس خیر خیرت بشي.
یادې رمضان علی خان صاحب په دې روژه کې داسې درد راځي، داسې درد راځي، زړه مې غواړي چې اوس په دې ریډیو در ننوزم او تر ویښتانو دې ونیسم او د باندې دې راوغورځم. څه وکمه وام؟
یاره ته خو ډېر بېوقوفه سړی، د رمضان سره خو په جنګ وي، اوس د رمضان علی ګریوان ته لاس ورچوي. ستا یو علاج دی، یو دوه کیلو برف په پګړۍ کې وتړه، دوې روټۍ په ګنجۍ کې وتړه، وزل خار استال روجی یو بیزارا.
رمضان علی خان صاحب، د غیبت میں تیر بد عادت دی، ہم پروجے کے ہم چی یواری دے ویم گور، او بیا د بلنگ گور، او بیا د زی، او د چلور ام سای گانو غیبت و نہ کم، پگیڈ کے می درد وی.
خالا جانی د دی عمر عادتون خو بدلی دی نش، ته داس یو کا په دې خپله نسواري خوله یا خو سلوشن ټیپ ولګوه، که هغه سوری شو بیا یو پاو الفی وسټه، که هغه نه وي نو بیا یو نیم کیلو سریش وخوره، بس الله الله خیر سلا. هو خو پام کوه په روژه کې غیبت ونه کې، روژه ماته خو څه ګډه شي په غیبت. هو پام کوه خاله جانې، پام.
دا مشال ریډیو دا
امن مینا او ورورولي،
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشدد تمدن چې دا زموږ خاوره سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هلته بادشاہ خنمال یو کاته الګ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مله بابا یې څه په خوارې ځای خوړو
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس